څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. په دې خبرونه کې به واورئ چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو له خبرو سره په یو وخت کې په افغانستان کې د ننه جګړو شدت اخیستی. د امریکا د نوي فضایي ځواک لومړنۍ قطعه په قطر کې ځای پر ځای شوې ده. نور راپورونه او اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام قدرمن اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزی چمتو کړی دی.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان او د اروپایي ټولنې استازولیو د تاوتریخوالی او د ملکانو د مرګژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. په کابل کې نن د یوې ماین چاودنې په نتیجه کې یو 11 کلن ماشوم ووژل شو او د چک جمهوریت روغتیا وزیر آدم وایتخ استعفا وکړه. پوره خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان او د اروپایي ټولنې استازولیو د تاوتریخوالی او د ملکانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یوناما په خپل ټویټر لیکلي، له دې سره په یو وخت چې د سولې نړیواله ورځ لمانځو، د افغان ملکانو مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما ویلي، د ملکانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو اندېښمنه کړې او ښکېلې خواوې باید د خلکو د ساتنې لپاره سمدستي لاس په کار شي او هم د دوهې د سولې د خبرو لپاره مناسبه فضا رامنځته کړي. اخو په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ دفتر ویلي، سره لدې چې نن د سولې نړیواله ورځ ده او د افغان سولې په تړاو په دوحه کې خبرې روانې دي، خو د افغان ملکانو مرګ ژوبله اوج ته رسیدلې ده. اروپایي ټولنې ویلي په طالبانو باندې بیا غږ کوي چې تاوتریخوالی سمدستي بند کړي او ژر تر ژره اوربند کړي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست راس ویلسن ویلي دي چې نن یې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر او نوماند محمد حنیف اتمر سره لیدلی دي. راس ویلسن په خپل ټویټر باندې د دغو لیدنو عکسونه او لنډ معلومات خپاره کړي. ښاغلي ویلسن ویلي چې د افغان سولې او همدارنګه د افغانستان او امریکا د دوه لسیزو همکاریو په ارتباط خبرې کړي دي. ښاغلي ویلسن له اتمر سره د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې د اوسنۍ پروسې او همدارنګ راتلونکو پړاوونو په اړه باندې بحث کړی دی. د بلخ چارواکي تاییدوي چې د ملي امنیت لږ تر لږه 15 سرتیري د طالبانو په برید کې ووژل شول. د بلخ د والي ویاند منیر فرهاد ازادي راډیو ته د پوځیانو د وژنې په تایید سره وویل چې طالبانو تیره شپه د بلخ ولسوالۍ په پلاس پوش سیمې د ملي امنیت په یوې پوستې ډله ایز برید وکړه. فرهاد ویل 15 سرتیري وژل شوي او د دریو هغو سرتیرو له ډلې چې د طالبانو په لاس اسیر شوي 2 تنه ټپیان دي. د بلخ د والي ویاند وویل طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم. په کابل ښار کې د یو مقناطیسي ماین چاودنې یو 11 کلن ماشوم وواژه. د کابل امنیې قومندانۍ وایي پیښه د کابل په کارتیناو سیمه کې شوې ده. د قومندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل دا د افغانستان د سولې او دښمنانو کار دی، د سولې او سوکالۍ د دښمنانو کار دی. هیڅ کومې ډلې د دې ماین چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. په کابل کې څو وروستۍ اونۍ د مقناطیسي ماین چاودنې زیاتې شوې چې پکې ډېرو ملکیانو او دولتي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د چک جمهوریت د روغتیا وزیر آدم وایتخ استعفا وکړه. وایتخ په چک کې د کرونا ویروس د وبا د مهار په برخه کې د هغه په مدیریت باندې تر نیوکو وروسته دا کار کړی. دا مسله داسې وخت شوې چې اروپا د دویم ځل لپاره د کرونا ویروس د مثبت پیښو د زیاتېدو شاهد ده. د چک جمهوریت صدر اعظم اندري بابش په یو ټویټ کې د آدم وایتخ له کاره ستاینه کړې. هغه ویلي وایتخ د کرونا ویروس لومړنۍ څپه ښه مدیریت کړه. د اروپا د ناروغیو د کنټرول او څار د مرکز د راپور په اساس چک جمهوریت په تیرو دوو اونیو کې له هر یو لک کسانو 103 مثبت پیښې ثبت کړي. دغه هیواد همداراز یو وار بیا جرمني او ځینو نورو اروپایي هیوادونو ته په ورتګ څار زیات کړی او خلک ماینه کوي. امریکا به نن د ورځې په اوږدو کې د ایران د وسلو له پروګرام سره په تړلو لسګونه اشخاصو او ادارو بندیزونه ولګوي. دا خبره رویټرز اژانس ته یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي تایید کړي. هغه ویلي چې باندې شل کسان او ادارې چې د ایران له اټومي وسلو راکټي پروګرام او عادي وسلو سره تړلي دي په دې بندیزونو کې شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم اوړم ورځ اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه له سره په ایران لګولي دي. پومپیو د بندیزونو د بیا لګولو خبره سره لدی چې له ایران سره د اټومي تړون شامل هیوادونو مخالفت کړي اعلان کړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا ویلي ک امریکا له زوره کار اخلي، ایران هم کلک ځواب وایي. او د کرکټ خبر دا چې د هند کرکټ په غوړه لیکي به د سن رایزرز حیدرآباد او رایل چیلنجرز بنگلور ټیمونه سره مخ شي. دغه لوبه د دوبی په نړیوال سټیډیوم کې ماښام مهال پیلېږي. په حیدرآباد لوبډله کې د افغانستان دوه وتلي لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبه کوي. د هند کرکټ غوره لیګ سږکال د کرونا وبا د خپرېدو په سبب د هندوستان پر ځای په متحده عرب اماراتو کې د شنبې له ورځې پیل شوی دی. دا د سن رایزرز حیدرآباد لمړنۍ لوبه ده. راشد خان داسې وخت نن ماښام لوبې ته کوزیږي چې پرون یې د زوکړې 22مه کلیزه ولمانځل شوه او د سن رایزرز ټیم ورته مراسم نیولي وو. تیره شپه هم په آی پی ایل کې ډیلی کیپیټلز د کینګز پنجاب په وړاندې لوبه وکړه چې بالاخره ډیلی ټیم بریالی شو. د پنجاب په ټیم کې مجیب الرحمن ونه لوبید.
خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر وپانه په تفصیل سره کتلای شي. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د وپانه پته ده. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باوری چې په قطر کې د سولې خبرو سره په یو وخت کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستای، آیا د سولې لپاره هڅې چې لویدیز چارواکي وای پرختیا یو فرصت دی؟ دا موضوع په یو مرکه کې څیړو.
ټول افغانان حکومت او طالبان په دې باندې فکر وکړو چې څنګه کولای شو د دغه رښتینی فرصت نه استفاده وکړو، ځکه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو په ګټه به وي او د سیاسيونو په ګټه به هم وي.
نن د سولې د نړیوالې ورځې په اړه چې افغانان د بل هر ملت پرتله ورته تګی دي، یو تفصیلي راپور لرو. په کندهار کې یو کورنۍ چې 14 کلن ماشومې له ډلهیز جنسي تیری وروسته وژل شوی د انصاف غوښتنه کوي.
دغه لک بس خاص یو کې دا سړی جو وځړي بی ګناه په دغه کې ناس بندي خانو کې ظالمان پیسې ورکړي راایلای کیول.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د نوي جوړ شوي فضايي ځواک یو وخت په قطر کې ځای پر ځای شوی ده. د خبرونه په دوهم نیمایي کې امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرامونه لرو او ری دوه تایر سره وسی. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو پلاوی د خبرو د پیل لپاره د تګلارې پر جوړېدو بخت دی، په افغانستان کې جګړو شدت موندلی. د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د ازادۍ راډیو د ارقامو له مخې د افغانستان په 14 ولایتونو کې په جګړو کې 88 کسان وژل شوي او 84 نور ټپیان دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي وایي په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت رامنځته شوی او باید نور نو تاوتریخوالی تا د سیاسی جوړجاړي لاره حل لاره پیدا شي. لکابله امید زهیرمل راپور راکوي.
ننګرهار، تخار، کاپیسا، بادغیس، پکتیا، پکتیکا، روزګان، کندوز، میدان وردګ، کندهار، غزنی، کابل او بامیان هغه ولایتونه دي چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې ورڅخه د مرګ ژوبلې خبرونه خپریږي. له دې 14 ولایتونو څخه د ازادي راډیو د خبریالانو د ورکړل شویو راپورونو پر بنسټ له تیرې دوشنبې راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو په ګډون 88 کسان وژل شوي او 84 نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ بیا په تیرو دوه اونیو کې د افغانستان په څلورویشت ولایتونو کې د طالبانو لخوا 98 ملکي وګړي وژل شوي او 213 نور ټپیان دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ ډیرې د مرګ ژوبله په ننګرهار او تخار ولایتونو کې اوښتې ده. حکومت د جګړې شدت او مرګ ژوبلې پړه پر طالبانو اچوي، خو طالبان دا ادعا نه مني. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د مرګ ژوبلې د ډیرېدو لامل دا ده چې حکومت په ډیرو سیمو کې نظامي تحرکات پیل کړي او غواړي د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي. په افغانستان کې جګړه داسې مهال زور اخلي چې په قطر کې د دواړو لوریو مرګ چپلاوي د مذاکراتو لپاره د تګلارې په جوړېدو بوخت دي او تر خوا یې له دواړو خواوو د تاوتریخوالي د کمېدو او اوربند غوښتنې هم شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه د تاوتریخوالي پر دوام اندېښنه ښودلې او لیکي له تیرو څو ورځو راهیسې افغانستان کې تاوتریخوالی په څرګند ډول زیات شوی چې د تاسف خبره ده او د ګڼ شمیر ملکیانو په ګډون افغانان پکې وژل کیږي. د وړاندې لیکلي دې ته په پام چې په روسیو کې د سولې خبرې پیل شوي نو اړینه ده چې ټول اړخونه تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راولي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي سټیفانو پونتیکورو هم د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت منځته راغلی او باید نور تاوتریخوالي ته د سیاسي جوړجاړي له لارې حل لار پیدا شي.
داسې مهال د سولې نړیواله ورځ نمانځو چې سوله په افغانستان کې په رښتینې معنی د ټینګېدو په حال کې ده. یوه اونۍ وړاندې په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د خپل منځي خبرو لړۍ پیل شوه. دا د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د نوي پړاو لپاره اړین ګام دی. دا واقعا یو تاریخي فرصت دی څو په افغانستان کې د لسیزو جګړو د پای لپاره یو تاریخي جوړجاړی او حل لاره پیدا شي.
یو شمیر کارپوهان بیا وایي د جګړې د شدت لامل دار چې دواړه لوري غواړي د مذاکرات په میز کې لاسبری ووسی. لودویه او عبدالباری عارض ازادي رادیو ته وویل
دا خو نړیوال قانون هم داسې دي د ټولو جګړو چې هر څوک جګړه کوي غواړي چې برتري حاصل کړي، مذاکره او خبرونه شروع کیږي، خبرې سره شروع کیږي، بیا دا شدت ډیریږي. دا په خو هم مشتجربې دی په هیواد کې د نننه لرو.
د افغانستان حکومت لدی وړاندې ویلي لسولې د دوی موخه د وینې تویدنې مخنیوی دی او هغه سوله نه غواړي چې لمخې په افغانستان کې به بلې جګړې ته لار پرانستل شي.
لکابل راپور مو اوریده. پر راپور کې مو واوریدل چې په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو پلاوی د خبرو د پایل پر تګلارو خبرې کوي په افغانستان کې جګړو شدت مندلی. په دې اړه مې د افغانستان د ولسي جرګې د پخوانی غړي فرهنګي او سیاسي فعال صفیه صدیقی نظر په یو مرکه کې پوښتلې. میرمن صدیقی په پایل کې راته وایي چې د جګړو تودېدو افغانان د سولې پر هڅو بے باور کړی دی.
موږ تاسو ټول ته باندې پیګو چې یو هیله مندي د افغانستان په کچا او د نړۍ په کچا د سولې پر د راتلو په خاطر باندې د خلکو په زړونو کې ټوکیدلې ده. خو دغه ورستۍ تاوتریخوالی او یو ډول ناامني چې د کابل په ښار کې او په نورو ښارونو کې موجوده ده، دا د دې سبب شوی چې خلک خپل باور د سولې په وړاندې له لاسه ورکړي. کېدای شي د دې تاوتریخوالی لوړوالی دا معنا ولري چې باید حکومت لوري یا فرض د طالبانو لوري هغه څه چې وړاندیزونه د حکومت لخوا دي یا د طالبانو لخوا دي یو بل ومني د تاوتریخوالي د کمښت د منځوړلو په خاطر باندې. ولې مهمه مسله دا ده چې د کوم خلک چې په افغانستان کې هر ورځ د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي دا د افغانستان وګړي دي، دا د خدای پاک بندگان دي، دوی د ژوند کولو حق لري، اما هغه هم چې وجل کیږي هغه هم سولې ته ارتیا لري.
میرمن صدیقی، اصلي سوال دا دی چې په سیال کې چې هلته په قطر کې د دوړو خواو د دوړ د جګړې کیل اړخونه د سولې خبره کوي، دلته جګړو زور اخیستی د دې معنی دا ده چې اصلي مقابله د دې نظام او طالبانو ترمنځ په قطر کې روانه ده که دلته د جګړې په ډګر کې؟
ما فکر کوم دوړه په دې معنی چې هم دلته او هم هلته، ځکه دا هم د دوړو خواو په قدرت کې دي چې باید جګړه ونی شي، هغه ته هم د دوړو خواو په لاس کې ده چې باید جګړه پای ته بلاخره ورسیږي. منتهغه د افغانستان د خلکو هیله مخصوصا زمن هستوي خزي دا هیله لرو چې په دغه وخت کې چې د سولې موضوع مخ په وړاندې ځي د افغانستان خلک هیله مندي چې سوله راشي تر دې چې جګړه هر ورځ تر بلې زیاته شي. منته دا اجازه راکړي چې هدا کل په سوله باندې فکر وکړو
او د سولې لپاره حقيقي فرصت شته. تاسو په نظر میرمن صدیقی؟
البته فرصتونه خو مساعد دي، نه پیګم چې مون ټول افغانان په ټوله کې حکومت او طالبان په دې باندې فکر وکړي چې څنګه کولای شو د دغه رښتینی فرصت نه استفاده وکړو، ځکه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو په ګټه به وي او د سیاسيونو په ګټه به هم وي. بلکې چیرې داسې فکر وکړو چې ځکه پروا نه لري، خیر ده که څوک مري مري په پاتې کیږي پاتې کیږي، دا به زمونږ لپاره لاسته راوړنه هم نه وي او دا به ګټه هم ونه لري، ځکه بیا به پکې خلک مري، بیا 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 به خلک مري او هر څه خبري هغه تکلیف هغه هیله مندي د ټولو په ځکه دا به نه هیله پات کیږي.
مننه. او یو ورستی پښتنه میرمن صدیقی، فکر کوي چې دغه جګړه چې لکه څنګه چې په رسنیو کې یادیږي او د حکومت چارواکي او ویندویان خبر پانې خبروي، حقیقتا هم دغومره توده جګړه روانه ده او که یو څه د تبلیغاتي اهدافو لپاره هم کار ترې اخیستل کیږي؟
دغه شک نشته چې تبلیغاتي جنبه خامخا لري، ولی یو څه غواړم تاسو ته ووایم، هغه دا ده چې حتی په کورونو کې دغه دوستان څوک چې زه پیژنم ټول ماښام خپل کورونو ته راځي، ځکه غله شته، راهزن شته، سړي وژونکي شته، د یو ټلیفون دپاره ځوانان وژل کېږي، قحط را روان ده او په جګړې باندې بې باور ده او په سوله باندې بې باوري را روانه ده. دا مسایل هم ټول شته دي او له بل پلوه جګړه هم شدت ته رسیدلې.
د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی، فرهنګي او سیاسي فعاله صفیه صدیقی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
نن د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې را رسیږي چې لیوي خو د کووید 19 ناروغي ټول نړی ځپلې او لبلې خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې دي. د دې ورځې پر رسیدو سره د ملګرو ملتونو سرمنشي پر اوربند ټینګار کړی، البته په ټوله نړۍ کې، او افغان حکومت هم له طالبانو غوښتي دي چې له جګړو لاس واخلي.
په افغانستان کې جګړه تر هغې پخوانی ده لکه چې په نړۍ کې د سولې ورځ منځل کیږي. د څلورو لسیزو په دې اوږده جګړه کې پر لپسې د جګړې لوري بدل شوی او تر دې مهاله یې دوام کړی دی، خو ښایي سکل په افغانستان کې د سولې د نړیوالې ورځ یادونه تر پخوا ځانګړې وي، ځکه سکل دا ورځ داسې مهال یادیږي چې د افغانستان د جګړې دوه مهم لوري طالبان او حکومت له لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره خپلو کې مخامخ خبرو ته ناست دي. ټیک اته ورځې وړاندې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره دوړو خاول یو بل سره ناستې ولاړې پیل کړي. که څه هم دوړو اړخونه لا هم د خبرو په طرز عمل جوړ نه ده کړي، خو د جګړې یو شمیر قربانیان لخکېلو خو غواړي چې ژر تر ژره د خبرو پایله معلومه شي. بادام ګل هغه کس چې تیر کال د ننګرهار د هبالا ولسوالۍ د جودري په کلي کې د یوې حملې په ترڅ کې د خپلې کورنۍ وغړي له لاسه ورکړل، که څه هم د دې برید مسؤلیت چا وانه خیست، خو بادام ګل وایي چې د قربانیانو په وینې دې معامله نه کیږي.
د جنگ په ځای چې دا خلک ټوپک راخلي، دې په ځای چې قلم تلاشي قلم را واخلي، او افغانستان دی بس الله پاک نو دغه مشکلاتو نه په خیر سره وباسي، او په هغه خلکوم دغه غاغ دی چې دوی ټوپک راخسته دی د بل په لمسا جنگيږي په افغانستان کې، نو په هغه دغه غاغم چې خپل ټوپک دی.
خو اته رحمان صافي چې خپل پلاری په جګړه کې لاس ورکړی وای، په هغه شرط طالبان به هیڅ سوله وکړي. په ورته وخت کې افغان حکومت به د دې ورځې پر رسیدو سره د جګړې د درېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د مصالحې عالی شورا وایند فریدون خزون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي،
لکلونو وروسته د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره زمینه مسایله شوې ده، او اوس دوه طرفونه د سولې لپاره هڅه کوي. زمونږ ته توقع ده چې د افغانستان د خلکو غوښتنې ته تمکین وشي، سولې ته لومړیتوب ورکړ شي، او د مذاکراتو د خبر مخبیول لپاره جګړه ودرېږي، سو په دې پروسه د افغانانو او نړیوال ټولنې باور زیات شي.
افغان حکومت تل پر دې ټینګار کړی چې تاوتریخواله دی یا ودرول شو یا هم باید کم شي. د غوښتنه بیا ځلې د حکومت د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله په دوحه کې د سولې د خبرو په پرانیست غونډه کې وکړه، او په ټینګار سره یې وویل چې طالبان باید په لومړي پړاو کې بشر دوستانه اور بند وکړي، خو طالبان بیا تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. که څه هم د سږ کال د سولې نړیوالې ورځې توپیر له تیر کال سره دا دی چې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته حاضر شوي، خو د افغانستان د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي وایي تر هغې چې جګړه کمه نشي افغانان د سولې په پروسې باور نشي کولای.
د افغانستان خلک د دې تقدیر کوي چې په سولې کې کم ګامونه اخیستل شوي دي او هغه مخته تللي، مګر د اخیر د ورځې کې چې ډېر معنا لري هغه دا دی چې څومره جنگ شدت کم شوی دی او یا څومره یو حقیقي سولې ته چې هغه کې افغان وژنه لري دې ته ملي شوي. تر اوسه چې افغانان په دې باندې دا نه ویني، د څه نه ویني چې واقعا د سولې دی تامین شوی اوسېږي.
له دې سره هم مهاله د افغان مرکز پلاوی یو غړی نادر نادری چې وس مهال په قطر کې د آزادۍ رادیو سره خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي د وی بایزه تسول د ټینګېدو لپاره کار وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیزت هم په خپل ټویټر د افغانستان د سول لپاره ترلاسه شوی فرصت بي جوړي بللای دی. هغه لیکلی چې د سول خبرو لپاره په افغانستان کې د نړیوالو قوي ملاتړ موجود دی. ملګرو ملتونو هم د ویلامي په خبرولو سره ویلي دي چې د خبرو لپاره یو تل پاتې سول د افغانانو په مالکیت ترلاسه کیدی شي. د سول نړیوال ورځ په کال 1901 کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې تصویب شو. د سپتمبر 28 نومول د سول نړیوال ورځ د جګړې ختمول او د سول پاړه د عامه په هوی رامنځته کول وو. له بلې خوا کال په نړۍ کې د سول نړیوال ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې کورونا په ګرد نړۍ کې د انسانانو پر ژوند سورې غوړولای دی. دغه وایروس په ټوله نړۍ کې تر دا مهاله شاوخوا 1.5 میلیون خلک نیولی او نږدې 1 میلیون یې وژلی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د همدې پدیدې له امله او د دې ورځې پر رسیدو سره په ټوله نړۍ کې له ښکېلو خوا غوښتنه کړې چې د خلکو د ژغورنې لپاره اوربند وکړي.
خطر پردې سو چې د سولې د نړیوالې ورځې په اړه په خپل تفصیلي راپور کې د خلکو څارونکو او چارواکو نظرونه راخستي وو. د جګړې څیره هسې هم کرغړنه ده، خو له کندهاره په یو راپور کې د جګړې هغه مخ لیدای شي چې په کلماتو کې نه ځایږي. په کندهار کې د ډلیز جنسي تیری په یو پیښه کې د وژل شوي 14 کلن ماشوم کورنۍ له حکومت نه عدالت غواړي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې پیښې په تړاو یې د یوې امنیتي پوستې قمندان له 4 پولیسو سره یو ځای نیولی دی.
پنځوس کلن امینه د خپل وژل شوي ماشوم زوی انځور ته اوښکې تویوي. امینه وایي د نصیب الله په نوم 14 کلن ماشوم زوی یې درې ورځې وړاندې د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د کاریزک سیمې د امنیتي پوستې د قمندان او د هغه د پولیسو لخوا وژل شوی. امینه له حکومت څخه د انصاف غوښتنه کوي او له اړوندو ادارو غواړي چې د زوی قاتلانو ته یې سخته سزا ورکړي.
د حکومت سره د غني صاحب سمج عدالت غواړي چې دا کار وکړي. دغه هلک بس خاص یو که دا سړی جو وځړي بي ګناه په دغه کې ناست بندیخانو کې ظالمان پیسې ورکړي راي لایې کې ول. زه د رئیس جمهور سره افغانستان
بلخوا د وژل شوي ماشوم نصیب الله پلار احمد الله ازادي راډیو ته وویل چې پر زوی لومړی ډلیز جنسي تیری شوی، وروسته وهل شوی او په روغتون کې ساور کړی ده.
زموږ سره ظلم شوی، زموږ په مینه دا رقم کړی دي، ټوک ټکې کړی دي. موږ د حکومت سره غواړو عدالت چې دا سړی د قانون مقبول ته وسپاري، موږ دغه سي در بدل مسکین نه خپل سزا ورسیږي. الله کې دا سړی د ټوک ټکې کړی ورور کړی شینجه شینجه ورکړی وي خان یا یی په بدن نه نسل کول می پر کړی وي ته هندوز په مسلمان کې چې دلی مو وای الله کې اول د سړی لکه
سړی چوپټو د ډوډو سټک دا سلویش ټکه دوری چرلی سلویش دوری چرلی ډاکټر هم تر وستیر سي د کلوي خو اجي سړي سړي
دا کنه حرام نتی چار واکه وای د پیښ په تړه وی دی. امنیتی پوسټ کمانډان ل څلور پولیس سره یو ځای نیولی. د کنه هار د امنیتی کمانډانی ل جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر ولی محمد اسکر ازادي رادیو ته وویل چې دا امنیتی کسانی د وجل سوی ماشوم د پلار تر شکایت ورسته نیولی. د نوموړي په وینا په نیوڅو کسانو کې د کاریزک د پوستې قمندان او څلور نور پولیس شامل دي چې تر پلټونو لاندې دي.
موږ سره د ډنډ ولسوالۍ یو صدیق چې احمد الله د پلار مې امین الله دی د کندهار امنیتي قمندان مقام ته ریزه کړې و چې زما زوی په نامه د نصیب الله چې د 14 کالو دی د ډنډ ولسوالۍ د کاریزک د پوستې قمندان چې هغه حاجي مولا وزین میږي د او د عسکر د خاصه وحل شوی دی ټکول شوی دی او بیا وروسته په شبخانه کې وفات شوی دی. پاک رسېدلی دی موږ پولیس ولاړو د مولا وزی او د عسکر مو ونیول د رامو سله قمنداني ته قضیات موږ د جنایي مدیریت لخوا تر څېړنې لاندې ده او انشاءالله چې د دوسیه به ډېر ژر څارنوالۍ ته واستول سي عدلي او قضایي ارګانو ته.
د کندهار چارواکو تر اوسه د دې پیښې د څرنګوالي په هکله معلومات نه دي ورکړي، خو د وژل شوي ماشوم کورنۍ وایي چې پیښه د وژل شوي ماشوم او د ګاونډي د ماشوم ترمنځ د شخړې پر مهال رامنځته شوې چې د دوی د ګاونډي تر شکایت وروسته پولیسو ماشوم پوستې ته وړي، تر ډلیز جنسي تیری او وهلو وروسته یې روغتون ته وړي او هلته یې ساور کړي. د وژل شوي ماشوم د کورنۍ لخوا ازادي راډیو ته په واک کې ورکول شوي ویډیو کې هم ښکاري چې ماشوم تر مرګ څو شېبې مخکې پر د ډلیز جنسي تیری کیسه کوي. د یادول ورده چې په دې ورستوي کې په کندهار کې جنایي جرمونه تر بل هر وخت ډیر سوي. د ورځې مخکې د شهر د دولسې امنیتي افزي اړون د فامیلوي په سیمه کې یوې میرمنې د خپل خاوند سر غوڅ کړی وو. تر دې پیښې شاوخوا درې ورځې مخکې د شهر د دولسې افزي په عینومېنه کې په داسې حال کې د یوې وژل شوې ښځې جسد وموندل سو چې په ډېرې بېرحمۍ سره په مرموزه توګه وژل شوې وه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د تدارکاتو ملي اداره وایي په وروستیو شپږو کلونو کې دوی له شپږ شپېته میلیارد افغانیو زیاته سپما کړې ده. د دې ادارې ویان دا خبره د نړیوال بانک د راپور د خبرېدو په مسله کې کړې. د نړیوال بانک په تازه راپور کې راغلي چې د تدارکاتو په ملي اداره کې له اصلاحاتو وروسته د ملي خریداریو په تړونونو کې اته سوه میلیون ډالر سپما شوې ده. په دې اړه جزئیات دیوانادر په یو راپور کې اوروي.
افغانستان سره د نړیوالو مرستو د دوام اساسي شرط له فساد سره مبارزه ده. اوس د تدارکاتو ملي دروای د شپږ شپېته میلیارد افغانیو سپما د دولت په تدارکاتي بهیر کې د رونتیا ښکارندوی کوي. د دې ادارې ویان درامین ایاز ازادي رډیو ته ویلي دغه پیسې د رونتیا تامینولو په مخه د یادې ادارې د هر اړخیز سار پایله ده.
د ملي تدارکاتو ادارې او د ملي تدارکاتو کمیسیون د هر اړخیز نظارت په نتیجه تر اوسه تقریبا شپږ شپېته میلیارد افغانۍ د تدارکاتو پیسو نه صرفه جویي سوی ده او د هغه پیسې د حیف و میل نه جلوګیري سوی ده.
د تدارکاتو ملي اداره په کال دیارلس سوه درنویم کې د تدارکاتو او د لویو پروژو په تړونونو کې د فساد د مخنیوي او د شفافیت د ټینګښت په هدف جوړه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی و چې د افغانستان دولتي بنسټونه باید رڼا او د دغه هیواد حکومتي مشران ځواب ویونکي واوسي. دا پریکړه هغه مهال د ملي تدارکاتو د ادارې له غبرګون سره مخ شوه او د دغې ادارې مسؤلانو ویلي و چې ځواب ورکونه، شفافیت او مشارکت د دغې ادارې له اساسي اصولو څخه ګڼل کیږي. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغان دولت د تدارکات په برخه کې د اصلاحاتو دا مرسته کړې چې د خریدارو په تړونونو کې اته سوه میلیونه ډالر سپما وکړي. خو نړیوال بانک د دغو خوشبینیو تر څنګ په افغانستان کې د تدارکاتو پر وړاندې پرتو ستونزو ته هم اشاره کړې او ویلي چې یوازې د دولت د کارکوونکو پوهه او تخصص کافي نه دی، بلکې د فساد د مخنیوي او شفافیت لپاره باید د دوی وړتیاوې لا لوړې شي. خو کارپوهان بیا بیل نظر لري. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ رئیس اکرام افضلی وایي لا هم د افغانستان د دولتي تدارکاتو بهیر سیاسي دی، نو له همدې عمله د سپما په اړه وړاندې شوي ارقام ډیر رڼا نه دي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي. په هند کې د تاج محل تاریخي معنی او ځینې خوندزي لنن څخه بیرته پرانستل شول. دا اقدام داسې محل شوی چې هندي چارواکي هڅه کوي د دې هیواد اقتصاد چې کورونا وایروس سخت ځپلی دی بیرته ورغوي. هند د کورونا وایروس د مثبتو پیښو د شمیر له پلوه د نړۍ په ټاپ دریو هیوادونو کې دی. فریبا ظاهر د موضوع نور تفصیل اوروي.
هندي چارواکو داسې مهال د تاج محل نامتو ماڼۍ او یو شمېر ښوونځي بیرته پرانستل چې په دې هیواد کې له یو اشاریه درې میلیارد نفوس څخه څه باندې پنځه میلیونه او څلور سوه زره کسان په کورونا وایروس اخته سوي دي. دغه هیواد په مارچ میاشت کې سخت قرنطین ولګوه او د لسګونو میلیونو کسانو ورځنۍ چارې ټکنۍ سوې. خو صدراعظم نریندرا مودي د فعالیتونو د بیرته پرانستلو په برخه کې د نورو هیوادونو پر خلاف دا کار ونه کړ. د دې پر ځای په وروستیو میاشتو کې د ښاغلي مودي حکومت ځینې فعالیتونه بیرته پیل کړل چې په هغو کې د اورګاډو پټلۍ، کورنۍ الوتنې، مارکیټونه، رستورانونه او اوس د تاج محل د لیدو بیرته پیلول شامل دي. د یو بانک کارکونکو 15 کلن ایوب شیخ چې خپل میرمن او کوچنی لور سره تاج محل ته تللی وای، د قرنټین په وخت کې ډیرو خلکو خپل دندې له لاسه ورکړې. دی وای خلکو ډیر ستونزې وزغملې او اوس وخت را رسیدلی چې کارونه په بشپړ ډول بیرته پرانستل سي. نو موري فرانس پرس خبري اژانس ویلي چې دوی اوس له ویروس څخه نه ویریږي. د نوې ډیلی جنوب ته په اګرې کې تاج محل د هند له ډیرو نامتو ځایونو څخه دی چې په کال کې تر 1 میلیون سیلانیان ورځي. خو دا تاریخي ودانۍ له مارچ راهیسې تړلې وه. د دوشنبه په سهار سلګونه سیلانیان تاج محل ته ورغلي وو. امنیتي پرسونل موظف سوی وو چې خلکو ته ووایي تر عکس اخیستلو وروسته خپل ماسکونه واغوندي. په دې ورځ ټولنیز واټن په پام کې نیول سوی وو او لیدونکو ته اجازه نه ده ورکړل سوی چې له مرمرینو ډبرو سره تماس ونیسي. ځینې متخصصین وایي په داسې حال کې چې هر ورځ په هند کې تر 1 میلیون ډیر کسان د کورونا ازموینې ورکوي، خو وایي دا شمېرې کافي نه دي او هم اټکل کوي چې د کووید 19 ناروغان به شای تر هغه ډیر وي چې رسمي شمېرې ورکړل سوی دي. همداسې اټکل د ناروغي څخه د مړو د شمیر په اړه هم کېږي. دغه هیواد رسمي شمیر شي چې څه باندې 6800 کسان تر اوسه له دې ناروغي څخه مړه شوي دي، خو په دینو ځایونو کې د مړو شمیر رسمه نه دی ثبت شوی. په دې هیواد کې شونځي هم سر له دوشنبه څخه له 14 کلونو څخه تر 18 کلونو زده کوونکو ته د داو طلبانه ورتګ لپاره پرانستل شو، خو خلک وایي لا هم ډیر وخت دی.
د مازدیګر 4:13 د قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د ازادۍ رادیو د اونیزو پروګرامونو امنیت او سلام چاپیریال او سپورت نړۍ د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه صفی الله ستانګزای د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان او د اروپای ټولنې استازولې د تاوتریخوالي او د ملکانو د مرګجوبل د زیاتیدو په اړه اندېښنه خودلې ده. یوناما په خپل ټوټر لیکلي لدی سره په یو وخت چې د سولې نړیواله ورځ لمانځو د افغان ملکانو مرګجوبل هم زیاته شوه. د بلخ چارواکي تاییدوي چې د ملي امنیت لک تر لګه 15 سرتیري د طالبانو په بریتو کې وژل شوې دي. په کابل ښار کې د یو مقناطیسي ماین په 14 کې نن یو 10 کلن ماشوم وژل شو. د چک جمهوریت د روختیا وزیر ادم ویتی خرس له هغه چې د کرونا وبا د مهار په برخه کې دغه په مدیریت نیوکه زیات شوې لخپلې دندې استعفا وکړه. امریکا متحده ایالاتونه بنند ورځی پوګدو کې د ایران د وسلو له پروګرام سره په تړلو اشخاص او ادارو بندیزونه ولګوي.
اوس هم یو بل نړیواله مسله لرو. د امریکا د نوی جوړ شوی فضائي ځواک لومړنی قطعه له هیواد بهر په قطر کې ځای پر ځای شوی ده. د دې ځواک فعالیت به ډیر په فضائي تحقیقاتو متمرکز وي او هغه به د سپوږمکیو په وسیله مخته ځي. د امریکا پوځ وایي دغه ځواک به د دښمن منورونه څاري او فضا به ساتي چې د جګړو په ډګر بدل نشي. نوریاس نوري او د موضوع تفصیل.
د امریکا د فضائي ځواک دغه شل کسیزه ډله د قطر پال او دید هوایي اډه کې چې په سیمه کې د امریکا د پوز لوی پوزي اډه بلل کېږي ځای په ځای شوي. دا د امریکا د وسلوالو ځواکونو شپږمه څانګه ده چې له 1940 میلادي کال وروسته د امریکا د پوز په چوکاټ کې جوړیږي. هغه مهال د امریکا هوایي ځواکونه تشکیل شوي وو. دغه نوي ځواک غبرګونونه هم راپارولي. کانګرس پرې انتقاد کړی. نیټفلکس شبکه کې د تنزیه په بڼه معرفي شوی او د سټار ټریک په څیر د غیر معمولي لوګو یا نشان په لرلو سره خلک پرې ملنډي وي چې ګواکې د سیارو ترمنځ جګړه نښتې. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې راتلونکي جګړې ښایي په فضا کې وي، خو دا چې دغه ځواک د عربو په صحرا کې ځای په ځای شوی د کارپوهانو له نظره علت دا دی چې په دې سیمه کې امریکا د ایران له لوري له نوي ګواک سره مخامخ ده. مخکې هم په دې سیمه کې امریکا په 1991 کال کې د عراق د هغه وخت د واکمن صدام حسین د رژیم چې کویت نیولی و د نسکورولو لپاره د صحرا د یرغل په نوم عملیات کړي وو. سیمه اوس د ایران د مزایلو د پروګرام له نوي ګواښ سره مخامخ ده. د امریکا دغه فضایي ځواک به دنده لري چې په فضا کې د توغندیو او سپوږمکیو په ګډون د ایران هر ډول هڅې شنډې کړي. د امریکا پوز هغه مهال د کویت د آزادولو لپاره په دغه جګړه کې د لومړي ځل لپاره د عملیاتو د همغږي کولو لپاره له جی پی ایس سیستم څخه کار واخیست چې ځواکونو ته په دښته کې د هغوی موقعیت ښوده. له هغې راهیسې په دې برخه کې په تیرو 10 کلونو کې په نړیوال ډګر کې ډیر نور سیالان رامخته شوي دي. د قطر په العدید هوایي اډه کې د ځای په ځای شو د امریکا د فضایي ځواکونو د ډلې مشر ډګروال ټوډ بنسن اسوشیټد پرس اژانس ته وویل د وروستیو کلونو کې لیدل کېږي چې یو شمېر هیوادونو جدي هڅې پیل کړې چې جګړه فضا ته وغځوي. موږ باید وکولای شو چې له دغو هیوادونو سره سیالي او له خپلو ملي ګټو دفاع او ساتنه وکړو. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي انتقاد کوي چې د امریکا دغه فضایي ځواک چې تشکیل یې 14,000 پرسونل خودل شوی او په 2021 کال کې څه کم 15.5 میلیارد ډالر بودیجه ورته ځانګړې شوې. د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هڅو یوه باطله پروژه ده. تیر میاشت د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر خبرداری ورکړ چې روسیا او چین داسې وسلو ته پراختیا ورکړې چې کولی شي په فضا کې د امریکا سپوږمکۍ له کاره وغورځوي. فضا کې د خطرناکو ټوټو په خپرولو سره د موبایل ټلیفونونو د هوا د حالاتو د اټکلونو او هم د امریکا د ډران او جنګي الوتکو الوتکې لیږدونکو لویو کښتیو او ان د اټومي وسلو د کنټرول فعالیتونه شنډ کړي. په واشنگتن کې د وسلو د کنټرول د ټولنې اجرایوي رئیس ډاریل کمبل وای تر هغو چې پر متعارفو وسلو لکه توغندیو چې په فضا کې به د سپوږمکیو یا نورو شیانو د شنډولو یا له منځه وړلو لپاره ورڅخه کار نه اخیستل کیږي، د بندیز یو نړیوال تړون نه وي رامنځته شوی، فضا کې د وسلو سیالي به همداسې دوام کوي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو 2019 پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې ستاسو لا پیغامونو
زه د لوید لوګر نه دا پیغام پرېږدم چې د لوګر یو حوزه ده په نامو د دشتاک د دې یو سرکو دا لاند څنګه نمشتی ته د کابل څنګه نمشتی ته فورې وته یو دا غلار سیلاو خراب کړی ده چې بوکلین نه بلې چلا جنې کې دومره دا تنګای خراب کړی ده. دا باندې لزر کور شاوخوا 15,000 کور تاګور تک دا خلک سره د کومکو کې مشیشي حکومت کار څوک دا کومک یا دا کورونا وهل ته چې دا کومې بستی راغلي دا د خور غریب ته ورکی دا سرک ته جوړ کی هغه بستی د خانانو ته نه ورکی غریبانو ته ورکی هغه سرک بم جوړ شي. دا ما پیغام ده د زاخیل او تنګای د سنگنې مشتی ته نه دا
مننه. قدرت لایمه کندهار ولایت د درې ملیواد سلورن کنډک څخه نظام برتولې دي. مر وزارت دفاع څخه دا خواهش دي چې د غلمور ماشونه د اردوی ملي ماشونه پر وخت باندې ورکړي. موږ یو میاشت فرصت د بلې میاشتې پر 15 مشلم باندې والا کیږي. دا یو نیم کال کیږي چې د مشتوای چې سیستم دی سیستم جوړ دی. موږ ډېر مشکلاتونه لرو، د یوې خوا جنگونه زیات دي، د بلې خوا مشکلاتونه ډېر دي. افغانستان کې هرې ورځ تر بلې بیکاری ډېریږي او هر شی د قیمت دی ګرانیږي. زما د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دغه پوښتنه ویلو ده چې دغه زما پیغام نشر کړي او وزارت دفاع ته ورسي. ازادي راډیو د کارکوونکو څخه ډېره مننه کوم. سلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولې یو شمیر ماشومان د غاښونو وېستلو پر وخت ایسالیږي، تبه کوي او ناراموي؟
دا خو غاښ بوسي هر شی چې مردار را گیر کی په وری کشکاګي پچقی د وری غاښ بخار کی اما غدا سي دغه میکروبونه په وجود کې جمع کیږي، پیچ خونی کیږي یا ایسال کیږي.
د غاښونو وېستلو پر وخت د ماشوم چډول ساتنه ضروري ده.
د ټولنه مهمه افزر صحه ده. لاسونه افزر صحه د کالی او د هغه ځای چې ماشوم خودل کیږي هغه افزر صحه ډېر ارزښت لري چې میکروبونه پکې نه.
نن په همدې کله خبرې کوو له ازادي راډیو سره. اوسئ قدر منوتونکو، خای تاسو هم ډیر ځله داسې ماشومان لیدلی وي چې د غاښ وېستلو پر وخت خوله لګوي، سر خوروي، ژاړي او بدن یې ګرم وي. کله ناکله نس ناستې هم ورته پیدا کیږي. د کابل اوسنکی عزت الله میننک وای چې د کم تجربه مند بیا د تپام نوی چې ماشوم اول نارامی کوي پرته لدی چې خله اخلاص کړی غاخونه وګوري هغه ډاکټر په ډاکټر ګرځوي
بس دغه د ماشومان په اړه باندې خو ما چې ورډری دی وای دا ماشوم غاخ را وباسي کنه ما ته د شه راځي چې دا غاخونه ډاکټر وباسي خبر نه ماشوم شي غاخ را وباسي کنه نو په هغه وخت کې دوه وای دا غاخ را وباسي سال شوه دی یا مثال خبر نه پویږم تبور باندې راځي دغه څه مسله سره دغه کوم خامخ کیږي به ډیر ژاړي او حتی به ځواني دغه چې ویش خزینه چې ویغه په دې باندې پویږي به غو زړو خزو ته دغه کې مراجعه کوي هغه ته وی چې دغه څنګه چلې به هغه ورته چې دا خو زوی دغه څه دونه کلن شوه دی او دا غخون درو باشي او دا وجت سره دي بیا کله کله بعض خلک په ماکل او باندو کې خپل کوم ته دغه درملنه چي دا کلیوالي غور باندې کوي
زین مشمون چې په تن روغ وي ویتامینونه او کلسیامي پوره وي غخونه ژر باسي خو کمزورې ماشوم بیا د غخ وستلو پر وخت ډیر سوريږي نسیمان یزید چې د نهو بچو مور ده ورنه پختلی مودی چې ماشوم ته د غاخ وستلو پر وخت کوم شیان پلاس کې ورکول چې ووري ور باندې وګروي
غنه د رابوشه یاد د جوړ دنده سپینې کو ماشوم ته پلاس کې ورکو یاد د شلخی بند سپین کو پاکیو مې د ماشوم ته پلاس کې ورکو چې هغه په دغه خو باندې کش کې د غاخونه د پاسون را وځي د ووري بخور نه کی
تاسو خپل ماشومان ته څه کول
ما خوب ماشومان تا دست یو شای خسته سی نرم ببو یا دیشلخی دنده یا یو شای پلاستیکی نرم لکه چوشک دیر جوشک اگه دامی پلاستیکی ورکو اگه بسی کل اگه کو اما اگه بی بغاخو کش کو اما اگه دستی غاخو نراته شکر فضل دی خدای نه بچه ها نلارم پیده نه بچه ها که یو بچه های ممنه پا وقت دی غاخو ویستل که سال سوایده او نه پیچ سوایده
یعنی ایلاتی چو هم دای تازی پام
او باید چه ماشون پاقه وقت که باید چه دیر متوجه باسی گو دیر توجه تو بکو چه دا غاخ باسی پری ندو چه دا عرشای مردار رو وقلی بخلا که او وحی چه دا اما غاخونه مکرو بیسی غاخونه دیر پسختی بیالتا بوزی او دیده اقا دا اصال هم که گی پیچ هم که گی هم دا چه اصال سوست و اتغازی تا اقا اوڑی ولی سی اقا یو خودی خو مشکلی هغه ته دردی منګو تاسو کله کاقل دندانم راشن کی په څوره درد باندې په څوره شدید سی یو دانه غاخ دادی منګو او هغه نوم خدا سی داشل دانی لز دانی پنځل لز دانی غاخ را بوسی دانو هغه هم مشکل ده مو غر ضعیفه بیا کله سی غاخونه غرزی په کلنې کله کلنې نترته کلنې پوری غاخونه غرزی د شدو غاخونه غرزی خپل سالم غاخونه راشن کیږي سی هغه ته شری غاخونه وای او خپل غاخونه سی دی بیا غن صدفی غاخونه دی هغه صدفی غاخونه بیا نه وځي هغه غرزی نه بیا کله هغه خو غرزی ده یا وی وست بیا غبر تن روشن کیک
ډیر مننه خیر اوسې
تاسو ته
دا چې ماشومان په څو میاشتنۍ کې غاخونه بوسي والدې غاخ وستلو پر وخت ایسالی کی کورنۍ کوم مرستي وسره وکړي دا او د تاورته پښتنې په یوې مرکه کې د ساتي طفل د روغتون د ماشومان له متخصص ډاکټر نعمت الله اميري څخه کوو ورته وکشي روزو دي ته چې ماشومان د څومره وخت سي دوی غاخ باسي
معمولا شپږ تر اته میاشتې پورې دا اولی غاخونه شپږ تر اته میاشتې پورې باسي
بله په دغه حالت کې ماشوم نارامه ای د دغه نارامه علت را توایه
د ماشوم مخکله دینه چې غاخ باسي یو التهاب را منځ کېږي یو دردناک التهاب وي هغه ماشوم نارامه وي د خولې نه اوبه راځي د غاخونو تر څنګ غوږونه او د سردردي ورته پیدا کیږي
څنګه کورنۍ په دې پوسی په تیر بیا مور چې ماشوم غاخ باسي او د کومه تبه چې ده نارامه چې ده د لم دی وجې ده
خو هغه معلوم میږي مور چې غاخونه ته وګوري چې دا خولې ته وګوري چې دا غاخ باسي کنه هغه معلومیږي لیک سوروالی پیدا کیږي پنځه ورځې مخکې له دینه چې غاخ باسي ډیر یو دردناک او حالت پیدا کوي ماشوم یو ځل خولې ته وګوري چې دا غاخ باسي کنه که غاخ باسي بیا دا نارامي کلکټ به ورسره وي نارامي وي دا هغه حالت ده دا هغه سبب ده چې غاخ باسي که تبه ډیر وي یا نارامي ډیر وي نور مشکلات ورسره وي بیا بل خبرم ده ورسره
یعنی بیا باید ډاکټر
ته لاړ شي
بله په دغه حالت کې چې ماشوم غاخونه باسي څه رقم خواړه ورکړل شي تر څو کلسیم وجود کې زیات شي او غاخ باسانه وباسي
تر شپږ میاشتې پورې د مور شیدې کافي ده بعد دا غنه کومکی غذا ورته ورکول شي د نرم غذا نه شروع شي او لګ لګ نور غذاګان مرسره ورکول شي لکه اگې شودي نور ترکاریګان د شان مرسره گچ.
بله کلاسی ماشوم غاخ باز تبان ووری بخار که بیا پزینو کورانه که پخپل سردوی تا مثلا دی جوار و لرگای پلاس که ورکی چه اخپل ووری باندی وحی ترسو دا ووری آرامی سی دردی دا کار دی کورانه چنگه دا؟
مهم خبر داده چه هر شی چه ورکولکی که باید پاک وی منتن نوی میکروبون نه پاک وی اگه بیرکش وی و اگه پاک ساتلی سی او لاسون پاک ساتلی سی کولش چو ورکی خو کوشش وکی چې هر شی ورنی کی چې دا ډیر شایان دي چې مونټانوی او میکروبی بیا نور ناروغي رامشته کوي.
نور د تاسو په نظر کومې خبرې په نظر کې ونی ولسی کله چې ماشوم غاخ بواسیل غسر کورنۍ یو ډول مرسته وکي تر څو ټول غاخونه منظم راوځي.
خاموهم دا خبره ده چې کلسیم او ویتامین دی سوی نارمال وي. اگه خواره ورکی چه کلسیم و ویتامین دی و لری کلسیم و ویتامین دی کموال لری بیا کولش دکتر تا مراجعه وکی او ویتامین دی و کلسیم ورطا ورکولش
نو چنگ پوسی چه دا ماشوم کلسیم و ویتامین دی کم ده؟
غاخونه شپگونه تر اتا میاشتو باید و باسی که دا مده تیریگی یا نه میاشتو لس میاشتو رسیگی دا خپل مالی میگیش کلسیم و ویتامین دی لکه ده خاک دیر وی که دی ویتامین دی دیفیشنسی وی یا انسفیشنسی وی دوا ورکول کیگی که ویتامین دی سفیشنت وی یا لیک وی بیا د خورو او د کلسیم ورکولو سره هم کیگی
ولی په دغه مرحله که ماشوم له ایصال سره مخ کیگی
کله چې ماشوم غاخ باسي هر شی خپل لاس او هر شی بخلکه وای کنه دا مونټن وی میکروبی وی بیا خپل سبب کیږي چې دا میکروبونه تیر شي از می سیستم ته بیا اسالی کی ماشوم
په اخر کې قدرت وای چې کله ماشوم دی غاخ بستلو په دوره کې چې دا ولدن ساتنه او مراقبت وسی تر څو ام غاخ سمو باسي او هم له نور مشکلات سره مخ نسی
په ټولنه مهمه افزر صحه ده د لاسونو افزر صحه د کالی او د غذای چې ماشوم خودل کیږي هغه افزر صحه ډیر ارزښت لري چې میکروبونه پکې نه وي
او ښه خواړه ورکړي
خواړه ډیر ارزښت لري تر شپږ میاشتو پورې د مور شوه دي بعد هغه نه کومکی خواړه ورته ورکول شي
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب ځوان دی اوسې
بخیر اوسې
قدر منه دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چې است الله مو مال او ملګری
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو دوستانو ستړي مشه د لوبو له میدان یوې بلې ونې خبرونه ته مهر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ وو وسی ز اکرام الله اکرام ټکل شوی چې د رواني ونې د پنځ شنبه پورز د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالي پایل شي په دې اړه بعد خبرونه پوښتو کې بشپړ معلومات درکو دا به هم ووري چې د افغانستان د کرکټ پیاوړ او ځوان لوبغاړی راشد خان ارمان 22 کلن شو په همدې باندې به د راشد خان د شخصي او لوبیز ژوند پاړه بشپړ معلومات درته درکو خو په فایل کې په افغانستان کې او په نړۍ کې د ورزشي پیښو پاړه باندې تاسو ته معلومات درکو نجیا صافی را سلام د اوس په سټډیو کې د لدی به وورو چې نوی د ورزش لډګر اتسدې نجیا ستړي مشي ک په فایل راته لمدې نه کې چې نوی دی څاورې د لدی په افغانستان کې او د دې ترڅنګ په نړۍ کې
په هرات کې د سولې د نړیوال ورځې په مناسبت د شلو لوبغاړو ترمنځ د پارا اولمپیک ورزشي لوبې پیل شوې نن لومړنۍ لوبه ترسره شوه دغه لوبه کې په دوو کټګوریو کې لوبغاړي ولوبېدل د پارا اولمپیک په یاد لوبه کې د نجونو په برخه کې شکریا لومړی فهیمه دویم او رشخانه دریم مقامی وګټه او د هلکانو په ډله کې بیا خیر محمد قربانی لومړی امید حقجو دویم او مسعود امیری دریم لوبغاړی شو لغرمی وروسته به د هرات د قدس جمنازیوم کې د ویلچر بسکټبال لوبې هم پیل شي اوس راځو کرکټ ته تاسو ته هم پته ده چې د تیرونی د شپږیزي کرکټ لیگ وم پړاو سیالي تر سره شوې چې کابل بازان او اتل ولی خپل کړه د اتصالات 4G شپږیزي کرکټ لیگ وم پړاو سیالي او پایلوبه کې کابل بازان او سیال لوري د نه منډو په توپیر لمات سره مخ کړ او د اتصالات 4G شپږیزي کرکټ لیگ وم پړاو سیالي او جام خپل کړ. دغه جام دوزل سپینغار، دوزل میساینک، دوزل کابل بازانو او یوزل هم بندی امیر گچلای. د تیری اونی لوبی د دیرو شپگیزو و هونکی لوبغاڑی جایزه دولت زدران، د لوبی د غور لوبغاڑی جایزه ننگیالی خروتی او د سٹایلش لوبغاڑی جایزه نجات مسود تا ورکرل شوا. په دغه لوبو کې یو څه چې مهم و او هغه د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره کلک شرایط و چې په مینوالو لګول شوی و. په نړیوالو سیالیو کې د IPL لوبې دي چې د هند کرکټ په غوره لیګ کې به نن د سن رایزر حیدرآباد او رویال چیلنجرز بنګلور ټیمونه سره ولوبېږي. دا لوبه د دوبۍ په نړیوال کرکټ سټیډیوم کې ماښام مهال پیلېږي. په حیدرآباد لوبډله کې د افغانستان دوه وتلي لوبغاړي راشد خان او محمد نبی هم لوبېږي. راشد خان داسې مهال لوبېږي چې پرون یې د زوکړې 22مه کلیزه وه او د سن رایزر ټیم ورته مراسم نیولی و. د هند کرکټ غوره لیګ سږ کال د کرونا وبا د خپرېدو له امله د هندوستان پر ځای په متحده عربي اماراتو کې د شنبې له ورځې پیل شوی. تیره شپه هم په دې لوبو کې ډهلي کیپیټلز ټیم د کینګز پنجاب لوبډله ماته کړه. که څه هم افغان لوبغاړي مجیب الرحمن د کینګز پنجاب د ټیم غړی دی، خو بیګا په لوبه کې چانس نه ورکړ شوی.
ډیره زیاته مننه ناجیه جان. او لکه څنګه چې تاسو هم په خبر کې وویل چې افغان لوبغاړی راشد خان ارمان تازه 22 کلن شوی او تیر ورځ ورته سن رایزر حیدرآباد لوبډلې هم د کلیزی مراسم نیولی وو. په همدې بانه باندې ډیوی نادر د ښاغلي راشد خان د شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات راټول کړي دي او لوریدونکو سره شریکوي.
راشد خان ارمان په 1990 میلادي کال د سپتمبر په شلمه ننګرهار ولایت کې زیږیدلی دی. راشد خان ارمان په 2015 میلادي کال کې د افغان کرکټ ملي لوبډلې سره یوځای شو او له هغه راهیسې د کرکټ نړۍ ته د یو بل نامتو کرکټر نوم ور اضافه کړل شو چې اوس د هر مینوال پر خوله حتماً د راشد خان ارمان نوم وي. راشد خان ارمان تر دې دمه څلور ټیسټ، یو اویا یو ورځنۍ او 221 بیا شلوریزې لوبې ترسره کړي دي چې په ټیسټ لوبو کې یې درویش یو ورځنیو لوبو کې 133 او په شلوریزو لوبو کې یې بیا 302 وکټې اخیستي. هغه د توپ چونې تر څنګ ښه توپوهنه هم کړې چې په څلورو ټیسټ لوبو کې تر دې دمه 106، په یو اویا یو ورځنیو لوبو کې 915 او په 221 شلوریزو لوبو کې 909 منډې جوړې کړې دي. د ټیسټ سیالیو په یو لوبه کې تر ټولو ډېرې منډې 150، یو ورځنیو لوبو کې 16 ناسوځېدلې او شلوریزو لوبو کې بیا 55 سوځېدلې منډې دي. راشد خان ارمان د افغان کرکټ ملي لوبډلې تر څنګ د ګڼو هیوادونو په کورنیو تجارتي سیالیو کې لوبېدلی چې یادو لیګونو کې ډېر ښه ځلېدلی. هغه د هندوستان، بنګلاديش، ویسټ انډیز، استرالیا، انګلستان او سویلي افریقا په کورنیو کرکټ لیګونو کې د بیلابیلو لوبډلو سره لوبې ترسره کړې دي. د نورو لیګونو خلاف راشد خان ارمان د هندوستان په IPL سیالیو کې ډېر مشهور شو. هغه او بل افغان لوبغاړی محمد نبی ساحل اوس په متحده عربي اماراتو کې د خپلې لوبډلې حیدرآباد سره دي، تر څو سږ کال هم په یاد لیک کې د خپلې لوبډلې سره ولوبېږي. د هند IPL سیالۍ پرون پیل شوې چې حیدرآباد به خپل لومړۍ لوبه سبا د دوشنبې په ورځ د رویال چیلنجرز بنګلور لوبډلې سره ترسره کړي. راشد خان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې هغه مخکښ سلو توپ اچوونکی دی چې په ډېر کم عمر کې یې په ټول نړۍ باندې ځان وپیژنده. هغه د نړۍ تر ټولو کم عمره توپ اچوونکی شو چې په کمو شلوریزه لوبو کې یې 300 وکټې پوره کړې. په یو ورځنیو لوبو کې یې 30 وکټې هم اخیستې دي. په ټیسټ کرکټ کې د نړۍ تر ټولو ځوان لوبډل مشر تیر شوی. د دې تر څنګ د شلوریزو سیالیو په نړیواله درجه بندي کې د نړۍ لومړی نمبر توپ اچوونکی دی چې په دې سره پر ټولو توپ اچوونکو باندې پاچاهي کوي. د راشد خان نوم په مشهوره کتاب ګینز کې هم لیکل شوی چې دا یوازې د ده لپاره نه، بلکې د ټولو افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده.
ټاکل شوی درنو اوریدونکو چې دراتونکو پنځشنبه په ورځ باندې چې د سپتمبر 26مه کیږي د افغانستان د فوټبال غوړ لیگ سیالۍ پایل شي. دا سیالۍ به دراتونکو اکتوبر میاشتې تر 14مې نیټې دوام کوي. اته لوبډلې برخه لري چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو استازولي کوي. د همدې سیالۍ په اړه د نور معلوماتو لپاره را سره همدا اوس د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالۍ د کمشنر مرستیال محمد سلیم احمدزی د ټلیفون په لیکه باندې وصل شوی. احمد زیاسب ستړی مشي پایلې لمدینه کو چې سیالۍ به کله پایل کیږي او تر کومه وخت به دوام لري؟
سیالۍ به ان شاء الله تر 30 د سپتمبر د روان کال نه شروع کیږي تر 14 د اکتوبر پورې.
ټول سیالۍ به احمد زیاسب د شپې لور نه تر سره کیږي. لکه په تیرو لیګونو کې د تیر کال په لیګ کې دغه نوړاندې کال زیاتره سیالۍ به د شپې لور تر سره کیږي.
اسه کالم د شپې مسابقه هم لرو د مازیګر لخوانه کوم مسابقې کیږي هم درو. نو د شپې د مسابقې نو کوم سپې د خوانه کوم مسابقې تر سره کیږي هغه د پنځشنبه او د جمعې مسابقې دي چې هغه د ډېر مهم مسابقې پږي کې د اول افتتاحي کوم مسابقې منګلرو هغه هم د شپې د لوري ده او د هغه پسې کوم مسابقې دا هم د شپې د لوري ده. نو پنځل سیالې دي او د کې د هفته په منځ کې کوم مسابقې راځي هغه د ورځې له لوري نه نیسو.
یعنی هر ورځ یو سیالي به تر سره کیږي؟
هر ورځ نه دی، په منځ کې وقفه هم لرو. تقریبا منګه د شنبه او د یک شنبه مسابقه نه لرو.
او ټولې څو لوبډلې دي شمیره ماغه د تیر کلونو
ماغه د تیر کال په شان اته لوبډلې دي.
او احمد صاحب د لوبغاړو راتګ د لیگ ته د کوم شرایطو لمخنه وشو او څنګه لوبغاړي ورته غوړه شول؟
لوبغاړي بنګه مسولیت مکمل هغه ته وسپارت فدراسیون د تخنیکی برخه فدراسیون او د موبی ګروپ په شریکۍ باندې موږ لوبغاړي انتخابو چې دواړه تخنیکی ټیمونه سره تللی وو. انتخاب هم کړل د ولایتي کوم ولایتي مسولین چې موږ لرو دا وظیفه هم سکاله وي ته وسپارل چې خپل کلبونه نه په موږ ته لوبغاړي وسپاري خپل کوششونه وکړل چې هغه بهترین ټیمونه انتخاب کړي او تر څو چې موږ وکړو سود لګي بارتر تیمونه تشکیل
کړو. او احمد صاحب پتیرو کلونو کې د نورو هیوادونو نه د اروپایي هیوادونو نه یا د آسیایي هیوادونو نه چې ال تکوم افغانان موجود وو د افغانستان د ملي لوبډلې غړیتوب درلودو د فوټبال هغه به مغورلي کې برخه اخیسته څه کال د پروسه څنګه ده؟
څه کال د تاسو هم معلومه ده چې کورونا له وجې نه بهرني فلایټونه هم دومره نه مغولو څه کال دی چې اروپا کې کوم لوبغاړي دي منګه وګورئ ته تاوات ورکړو وګورئ راځل ته برخه واخلي.
د لو غاړو پاړه باندې تاسو وړاندې ویل چې تر ډیره پکې ولایتي مسؤلینو او د دې ترڅنګ د فوټبال فدراسیون لاس لرلو. خو یو انتقاد دا موجود دی د زینو زونونو یا د زینو سیمو لوبغاړي شکایت دا لري چې دوی ته برخه نه ورکړل شوی. په ځانګړي ډول د سپینغار لوبډلې زینو لوبغاړو سره چې موږ خبرې کړې دي دوی وایي چې زمونږ په لوبډله کې د سیمې د لوبغاړو په ځای باندې د نورو سیمو لوبغاړو ته ډیر چانس ورکړل شوی دی. دلیل دا دی چې هلته د فوټبال لوبغاړو دی په شکل باندې چې تاسو غوښتل پیدای کی پیدا نشول کنه حکومت بلل
صاحب دی باندې باید تاسو خبر وکم چې دا مکمل د سلیکشن کیږي. دا یعنی د لوبغاړي اخلاق هر څه د غیدا تمرینونه د غوې ریکارډ کتل کیږي دغه په نسبت باندې انتخاب کیږي. نو دا چې انتخاب سوي دي دا ولایتي مسولینو او سره د فدراسیون فوټبال فدراسیون مسولینو د انتخاب کړی دي او کدی چې هغه ته شمیر نه پوره کړی د پلیرانو او یا د پلیرانو کومه کړی ډیسپلین مسله اوسېږي نو کدی چې دغه د وجه نه بعض پلیران نه سلیکټ کړي.
احمد صاحب د مالی مسایلو په اړه باندې را تویل شي په لیگ باندې به ټول څومره لګښت رې شو دغه د لوبغاړو مصارف او د لوبډلو مصارف سره لدی چې په تیرو کلونو کې ځینی لوبډلې د ځینو کمپنۍ ولوري نه سپانسر کړي څه کړي دا سپانسر شي دي کوم لوبډل کوم سوداګری شرکت سپانسر شي کڅن څه
کړي پنځه لوبډلې موږ تر اوسه پورې سپانسر شي دي
او دا پاتې درې چې کومې پاتې کیږي
پاتې درې که چا غوښته ان شاء الله مشکل نه تاګم سپانسر شي.
نو فکر نکاو چې وخت کم دی او د دې سپانسر په پاتې کیږي تبا اتر ډیر امکان
مو خپل حالې ځلې کوم چې سپانسر په هر صورت موږ ته پیدا کو نو بیا بازار ته پکاتو سره څوک دې موږ درچستی خي سپانسر کرا چې موږ مشکل نه لرو.
یو انتقاد بل موجود دی احمد صاحب د غوړ لیک په اړه باندې چې د لوبډلې په بیلانس باندې نه جوړیږي، د زینو سیمو لوبډلې کمزوري وي چې جوړیږي او د زینو ډیر پیاوړي جوړیږي، دې مسلې ته څه جواب لرئ؟
زه تاسو یو خبر وکم، لکه هر زون نه چې لوبډلې انتخابيږي نو هغه پلیران چې دي د مغ زون نه دي، نو هغه زون کې که فوټبال ته ډېر توجه نه کوي یا خپل پلیران خپل کوشش نه کوي نو هغه د مغ پلیران نه جوړیږي لوبډله. چې هغه لوبډله د مغ پلیران له موږ جوړه کړو په دې له وجه کې دی چې بعض لوبډلې یا کمزوري راشي یا قوي راشي.
او که د مینوالو برخه ترا شو احمد صاحب سکالی سره لدی چې د کرکټ شپږیزه لیگ وشو څو ورځې وړاندې پایلو بوه او عام روغتیا وزارت 30% مینوالو ته اجازه ورکړې و چې په دې سیالي لنګدې نه وګوري. فوټبال غورلی کې به مینوال وی؟
بله فوټبال غورلی کې مینوال سدي، موږ ورته تدابیر خپل نیولې دي چې خپل فاصله هڅه مراد کی ماسکول ولور کو چې کم خدای نه خاصه کوم پیښه ونه سی په میدان کې. ان شاء الله موږ خپل تدابیر مکمل د صحیح لحاظ نیولې دي او هیڅ مشکل به نه وي او مینوال ته اجازه ورکړو چې داخل میدان ته راشي.
د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالي د کمشنر مرستيال محمد سلیم احمد زیو درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونې د لوبل میدان خبرونه هم پایته رسیدي. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې سپتمبر هر چرته چیاس روغ جوړ خوشاله بریالي اوسئ.